بزرگ در حیات روزمره خودشان تا در اثر غفلت و کمبود معلومات و کمبود آگاهی نشه که حیات شما و حیات عزیزترین کسای شما مورد تهدید قرار بگیره.
السلام علیکم. وقت به افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نیم ساعت خبرونه تموز نجیه ساپي هر کله کوم د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخوړي. دوستانو په دې مجله کې اورای چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. په نړیوالو راپورونو کې اورای چې د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لسکله نشو. نور راپورونه هم لرو خو لومړی خبرونه لرو چې ز نجیه ساپي ته وړاندې کوم. د مهمو خبرونو سرټ کې په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو هڅې روانې دي او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. بشپړ خبرونه په تیرو 12 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په نویو پیښو کې څلورې په هرات او یوې هم په دایکندي کې ثبت شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
12 ساعت گذشته 5 رویداد مثبت ویروس کرونا به ثبت رسید که با ثبت 5 رویداد مثبت به 16 واقعه میرسد.
په دې سره په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 1400 ته ورسید. هرات، سمنګان، بلخ، کاپیسا او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د کرونا مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق نن ازادي راډیو ته وویل دغه شورا به له طالبانو سره خبري مدیریت کړي.
سر از اون کار دارن که از همه جوانب یک
شورا دیوی کار روان دی. د مشرتابه علی شورا جوړه شي چې د افغانستان ټولو خلکو ارادي ممثله کړي. دغه شورا به جامع وي چې یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارګ شامل وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خبر شوي. په دوو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انور الحق احدی، سید حامد ګیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شویو څیرو ګډون کړی و. د فاریاب ولایت امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د سلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنی قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 8 بجې د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا بیرته په شا وتنبول شول. د نوموړي په خبره دغه نښتې تر سهار مهال رواني وي چې له عملی افغان ځواکونو دوه تنه پکې ټاپین شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هم بهرني خبرونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره تازه اقدامات اعلان شوي. په نړۍ کې په دې ساري ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,650,000 واوښتی او تر 15,800 زیات کسان پکې مړه شوي دي. د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ګڼ هیوادونه ورځ په ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او نړیوالو سفرونو محدودیتونه لګوي. فرانسې له ورته اقداماتو سره سره نن محلي انتخاباتو ته چمتووالی نیسي او ویلي دي چې دغه ټاکنې د دې هیواد د دیموکراسۍ راتیکې بقا لپاره مهمه دي. د امریکا متحده ایالاتونو، د برتانیا او ایرلند په ګډون لشپګ وشتو اروپایي هیوادونو سفرونه منع کړي چې په هوایي ډګرونو کې بحران رامست کړي. دغه ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان وبا ته ورته ناروغي بللې په 13 دسمبر میاشت په چین کې کشف شو او بیا نورې نړۍ ته خپور شو. په چین کې چارواکي وایي په کورونا د خلکو د اخته کې دوه شمیر کم شوی خو دغه هیواد هغو کسانو چې نړیوال سفر خبرونه کوي د معنی تازه طرز عملونه نافذ کړي دي. چین ویلي چې پرون په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو یوازې 14 پیښې ثبت شوې دي. په قزاقستان کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو تایید شوې پیښې شپږو ته زیاتې شوې. د روغتیا وزارت پرون ویل دا شمیر وروسته له هغې شپږو ته زیات شو چې له بهره په راغلو دوو نورو کسانو کې دغه وایروس کشف شو. چارواکي وایي یو ناروغ له مسکو څخه په الوتکه کې د قزاقستان الماتی ښار ته تللی، بل ناروغ چې ښځه ده د پولنډ له پلازمینې وارسا څخه پلازمینې نورسلطان ته ورغلې ده. د ازبکستان تر څنګ قزاقستان د مرکزی آسیا هغه هیوادونه دي چې په کورونا یا کوید نون نست خلکو د اخته کېدو پیښې پکې رسمان تایید شوې دي. د سپینی مانی مالج ډاکټر وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ معایناتو وښوده چې دی په کورونا وایروس نه دی اخته شوی. د ولسمشر مالج ډاکټر شان کینلی پرون په یو اعلامیه کې وویل ما دا تایید ترلاسه کړ چې د معایناتو نتیجه منفي وه. د مالج ډاکټر په وینا وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ خپل د فلوریدا په تفریح ځای کې د برازیل د هیئت سره د شپې ډوډۍ وخوړله، یوه اونۍ وروسته هم د دې ناروغۍ نښې پکې نه ښکاره کېدې. د کینلی په وینا ولسمشر ټرمپ د برازیل د جمهور ریاست د هیئت لګنو غړیو سره چې وروسته معلومه شوه په کورونا وایروس اخته دي په تماس کې وو. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو که څه هم ولسمشر له دریو هغو کسانو سره په تماس کې وو چې کورونا وایروس په کې موندل شوی دلیل نه پیدا کیږي چې ولسمشر معاینه شي. په واشنگټن کې د برازیل سفارت وړمه ورځ ویلي وو چې د دوی شرط فیر له ولسمشر ټرمپ سره د شپې له ډوډۍ وروسته په کورونا وایروس اخته شوی. بیا کلن ډونالډ ټرمپ تیر جمعه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په امریکا کې په ملي سطحه بیړنۍ حالت اعلان کړ. او د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلنه شوه. دغه جګړه هغه وخت پیل شوه چې د 2011 میلادي کال د مارچ په 15 د سوریې وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته راووتل، خو حکومت دوی په ظالمانه ډول وځپل. د سوریې په شخړه کې تر 320,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کسان بې ځایه شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تېره شپه وویل په دې غموونکې او وحشتناکه لسیزه کې د سوریې د وګړو کړاو لا هم له فهم څخه وتلی. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش روانه اونۍ په یو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې زمنګ پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې د خبرونه واورئ او ویلولئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ور نه کړل شي طالب زندانیان نه خوشي کیږي. د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو چارو او اماری کو سلاکار وحید عمر:
ما 5000 زندانی را رها نمی کنیم الا اینکه کار به تدریج شوه و در مقابلش از طالبا داد و ستد بین ما و طالبا شوه.
لدی مهم خبرو چې په افغانستان کې د ګوندونو او سیاسونو لخوا د مصالحې د شورا جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه وایي
چې از همه جوانب یک شورای عالی رهبری باشه که مذاکرات را مدیریت کنه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز:
د ایراد وظیفه دادیم که بیش از 100 نفر امروز استخدام شود. سوال و اهتمامات هم به نقاط دخولی کسی که به ایراد داخل میشه و هم به نقاط خروجی که از ایراد میگه.
دا و نور راپورونه تر 3:30 بجو له ازادۍ راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاس: د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. د ولسمشر غنی د استراتیژیکو چارو او اماریکو سلاکار وحید عمر وای دا تضمین باید د افغانستان حکومت ته ورکړل شي. لبلې خوا د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی لوړپوړي سلاکار وویل د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره باید د طالب بندیانو د خوشی کیدو لپاره تضمین پروګرامونه ورکړل شي او دا غبندیان په خپل وخت خوشی شي. تفصیل له ډیوی نادر څخورو.
په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د خپل 15,000 بندیانو خوشی کېدل یو مهم شرط یادوي، تازه افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د تاوتریخوال کمیدو اړوند د تضمین غوښتنه کړې. په عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي
لیست زندانیای طالبان را تشخیص میکنیم، به تدریج
موږ د بندیانو نوملړ په مخ کې لرو. زموږ په نظر ټول مهم مسایل به هغه مهال په تدریج ډول مخ ته لاړ شي چې د سولې خبرې او د طالبانو له لوري متقابل ضمانت موجود وي. موږ 15,000 زندانیان نه خوشی کوو تر هغې چې دا کار په تدریجي ډول او په مقابل کې زموږ او طالبانو ترمنځ راکړه ورکړه ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د یو فرمان په صادرولو سره ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په تدریجي ډول د شنبې له ورځې راهیسې چې د کب میاشتې 24 کېږي د طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پیل کړي. د دې فرمان پر بنسټ باید د شنبې په ورځ د 1,500 طالب بندیانو له ډلې 100 ته د پروان له زندان څخه او تر خوا یې د بند مودې ته په کتو خوشي شوي وای. خو اوس د ولسمشر غنی سلاکار وایي تر هغه چې د دوی لخوا وضع شوي شرایط عملي نه شي طالب بندیان نه خوشي کېږي. بلخوا بیا په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د افغانانو خپل منځي خبرو د پای لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اړین دي.
رهایی زندانیان برای
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشی کېدل اړین دي او دا ضرورت په هوکړه کې منل شوی. باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د دې قضیه ټول لوري عملی ګامونه واخلي.
د طالب بندیانو خوشی کېدل د بین الافغانی خبرو پایل لپاره د دې دلیل شرطونو څخه یو دی. هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کې هم ټینګار پرې شوی دی، د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د بین الافغانی خبرو وړاندې طالب بندیانو خوشی وای. د دې بندیانو شمیر 15,000 تنه دی. خو د افغانستان حکومت وایي په لس ورځو کې د دې بندیانو خوشی کېدل ناممکن دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د طالب بندیانو د خلاصون په اړه اندېښنه ښودلی او وایي په طالب بندیانو کې یو شمېر داسې کسان چې ستر بشري جنایتونه یې ترسره کړي دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د افغانستان حکومت او طالبانو د زندانیانو د تبادلې په اړه د دوی غوښتنو او پوښتنو ته لا هم ځواب نه دی ویلی.
دوستانو اوریدل چې د افغانستان حکومت وایي تر کومه چې د تاوتریخوالي کمیدو لپاره تضمین ورنکړل شي طالب زندانیان نه خوشی کیږي. له بلې خوا د سولې لپاره د دولت وزارت وایي د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې ژر تر ژره پیلېږي. د دې وزارت په وینا حکومت د مرکچی پلاوی د ټاکلو لپاره له مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او دینی عالمانو سره مشورې کړې دي. اسمت سروان په دې اړه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د مرکچی پلاوی د جوړېدو کار چیرته رسیدلی. ښاغلی فضلی په ځواب کې وویل
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او د یو ټول مطبوعات په جریان کې دي، دا دوی درې ورځې کېږي چې د سولې د وزارت رهبري او د سولې د وزارت ټول همکاران، خصوصا رهبري د وزارت، د افغانستان د جهادي رهبرانو سره او ورسره د افغانستان د جهاد علماو سره او داسې د قومي مشرانو سره په مشورو کې دي. انشاءالله ولادت زیات تنسوي دي 15 کسیز آیات چې ډیر ژر به اعلان شي او زه امیدوار یم چې دغه آیات به د بین الافغاني مذاکرات لپاره د خبرو میز ته ځي او بالاخره د افغانستان د 40 کلنې جنگ او بیا خصوصا د 10 کلنې جګړه چې دې ته د پای ټکی کښېږدي، نور ملت ته دغه بدبختي او جنګ او دغه سیاسي وضعیت چې تاسو وینئ د دې ټولو څخه سخت ستړي سوي دي او واقعا هم یو واقعي سولې ته ضرورت لري. الله جل جلاله دې وکړي چې دغه مذاکرات، دغه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په خیر تمام شي او بالاخره موږ ته یو واقعي سولې ته ورسیږو، هغه سولې چې د ټولو افغانانو ارزو او ارمان ده. او زه امیدوار یم او هیله مې انشاءالله هم دا ده چې دغه بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر پیل کیږي او خیر به د مظلوم ملت ته رسیږي. مننه، خیر اوسئ.
ټاکل شوی و چې د شنبه په ورځ بندیان خوشی شي، خو شنبه تیره شوه اما څوک خوشی نه شول. ولې
څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او خصوصا د مطبوعاتو سره دغه سوال در اوسه پورې نه دی حل شوی، او کوشش هم د دې و چې څنګه کولای شو چې د شنبه په ورځ یو تعداد بندیان خلاص شي؟ تاسو ته معلومه ده دغه بندیانو دوسیه د دوی دپاره یو چار چوکاټ جوړول، یو ترتیب جوړول هم د سیاسانه کار نه دی، او دا یو دوه بندیان نه دي، دا 15,000 بندیان دي، او انشاءالله ولعزیز دوی به په خپل وخت باندې خلاصیږي، د مابسون نه به وزي او خپل کورونه او فامیلونو ته به ځي. تاسو په جریان کې یاست چې دغه ټولو سیاسي او جنګي بندیان دي دواړو طرفین ته، نو دا هم ډیر غټ کومک کوي بین الافغاني مذاکراتو کې چې د دواړو طرفین نه دغه مابسین خلاصیږي، او کم بندیان چې اوس په دې انتظار کې دي هم د طالبانو سره، او هم طالبانو بندیان چې دی خو د دولت سره بندیان دي، نو دواړه جانب په انتظار کې دي چې کله به خلاصیږي. د دوی په خلاصېدو سره نور هم بین الافغاني مذاکرات په ښه توګه به انشاءالله مخ ته ولاړ شي، او ټول ملت دې ته منتظر دی چې بین الافغاني مذاکرات په صحیح معنا سره شروع شي او موږ یو واقعي سولې ته لار پیدا
د سولې په چارو کې د دولت وزارت له جګپوړي سلاکار عزیز الله فضلي سره مرکه واچولې. د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي.
یو سولې یو خزي سولې د افغان خزو له نظره
زمانم له مازما تخلص دانش د پکتیا ولای د ګردیز سدن کې سوله چې د زمونږ ژوند بدلول شي، ځکه چې د سوله فضا کې مونږ کولای شو په ډاډه زړه خپل تحصیلات ادامه ورکو او خپل وظیفه او دندې په سمه توګه په خلاص نظر سره ورسو او خپل کورنۍ سره په خوسا ډول ژوند کولای شو په آرامه توګه. زه ما شخصا نظریه چې زنه مونږ نه غواړو د هغه دورې ته لاړ شو، ځکه چې هغه دوره د ښځو حقوق او د همغه هیواد وګړي چې هلته ژوند کول د هغه حقوق تر پښو لاندې شوي وو او فقر او غربت ډیر پکې وو. زما په نظر ډیموکراسي چې په یو هیواد کې وي ډیر ښه وي، ځکه چې ډیموکراسي وخت کې کله چې په هیواد کې انسان کولی شي په آزاد توګه خپل نظریات خپل مفکوري خپل خبرې او بل ته ورسوي او بدون د کوم شي قید او شرط څخه، او هر څوک کولی شي خپل حق او حقوق په آزاد توګه د هغه غوښتنه وکړي.
دوستانو ازادي رادیو ته غوښیاس. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وای د ګوندونو او سیاسيونو لخوا د مصالحې د شورا د جوړېدو په هدف هڅې روانې دي. خغلی محقق وای دغه شورا به له طالبانو سره خبرې مدیریت کړي. په ورته وخت کې د سولې دالي شورا مرستيال حاجی دین محمد وای د دغه شورا د جوړېدو کار لا پای ته نه دی رسیدلی، بلخوا په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکر وحید عمر وای مذاکره کون کې پلاوی جوړ شوی خو د مذاکراتو د نیټه لټکل کې د ورسته به اعلان شي. تفصیل د خان محمد سین پر ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ د افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی پر جوړولو بوخته ده، یو شمېر ګوندونو او سیاسيونو هڅې پیل کړې چې د مصالحې عالي شورا جوړ کړي. د حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان مشر محمد محقق وای له طالبانو سره به د پلاوی د خبرو د مدیریت د چارو صلاحیت له دغه شورا سره وي. خاغلی محقق د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې دغه شورا به د ارګ تر چتر لاندې نه وي، خو هڅه کیږي چې د ارګ استازي هم پکې شامل وي.
سره زموږ کار دارن کې از همه جوانب یک شورای عالی رهبری
باشه. کار روان دی د مشرتابه عالی شورا به جوړ شي چې د افغانستان د ټولو خلکو د ارادي ممثل وي. دغه شورا به جامع وي، یعنی په جوړښت کې به سیاسيون او ارک شامل وي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مشرانو او ځینو مؤثرو څیرو د دوو ناستو په اړه خبرونه خپاره شوي دي. په خبرونو کې راغلي چې په دغو ناستو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، عبدالله عبدالله، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، انوار الحق احدی، سید حامد گیلانی، حاجی دین محمد او یو شمیر نورو پیژندل شوو سیاسي کسانو برخه لرله. د معلوماتو پر بنسټ د ځینو سیاسي مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو د پلاوي ترکیب او د مصالحې د عالي شورا جوړول د دغو ناستو د بحث عمده موضوعات وو. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل د مصالحې عالي شورا به پراخه وي، خو د ده په خبره د جوړښت چارې لا بشپړې شوې نه دي. دغه شورا ته
به راپور ورکړي او د شورا بېرته هدایت اخلي. هلته چې کوم فیصلی چې د نظر تیریږي دغه مصالحې یا د مشرانو دغه مجلس د دې نظره به تیریږي. عمومي نظر دا دی چې دا حکومت به هم پکې وي.
ولسمشری ماڼۍ تر اوسه د مصالحې د شورا د جوړېدو په تړاو د روانو هڅو په اړه څه نه دي ویلي، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر وایي د مذاکره کوونکي پلاوی لیست بشپړ شوی او د مذاکراتو د نیټې له روښانېدو سره به اعلان شي.
فهرست نهایی است، طبعا که نهایی است، جزئیاتش در وقتی که
دو بوبل فهرست ورسته شوه او طبعا چه ورسته شوه او جزئیات د مذاکراتو د نیټې له ځانګړي کېدو سره اعلان وو. د افغانستان ولسمشر د هوت په 19مه د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې له طالبانو سره به مذاکره کوونکی پلاوی د هوت په 20مه اعلان شي، خو تر اوسه هم د دغه پلاوی د جوړېدو په اړه کومه خبره نشته او ویل کیږي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او ځینو سیاسیونو ترمنځ اختلاف لامل شوی چې د دغه پلاوی جوړېدل وځنډیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر و بجو پورې په منځنۍ سپه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپه د مخام لو د سهار تر و بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د لا زیات خپراوي په موخه جدي هلې ځلې پیل کړې دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر اوسه په ټول افغانستان کې د کورونا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. بل لور ته بیا د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر په سرحدونو کې د روغتیایي خدماتو په ډیرېدو ټینګار وکړ. امید زهیرمل نور جزئیات راکوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وایروس دخته شویو کسانو لپاره په فردي ډول د قرنطین امکانات په لاس کې نه لري او له خلکو غواړي چې د دې وایروس د مخنیوي په خاطر له دوی سره همکاري وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز چې د یکشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی وویل دوی هڅه کوي چې د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوا یې د دې وایروس د لا خپرېدا د مخنیوي په خاطر خلکو ته ښه امکانات برابر کړي.
په هرات کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو سلبستریز روغتون جوړ شو او هڅه کوي چې پر دې وایروس د اخته کسانو د شمېر په ډېرېدو سره 300 بستر نور هم په دې ولایت او یا هغو ولایتونو کې چې ایران سره ګډه پوله لري جوړ شي. د سکین لپاره زیات کسان ګمارل شوي څو هغه کسان چې له پولو راوړي معاینه شي.
ښاغلی فیروز زیاتوي تر اوسه په ټول افغانستان کې 14 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 11 یې په هرات، 3 یې په سمنګان، 1 په بلخ او 1 په کاپیسا ولایت کې دي. ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ د عامې روغتیا وزیر سربیره د کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو، بهرنیو چارو، د سرحدونو او قبایلو چارو او هم د ډول پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو مسؤلان وربللي وو څو د کورونا وایروس پر وړاندې د شوي چمتووالي په اړه معلومات ورکړي. د غونډه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت معین فریدون بارکزی وویل له ایران څخه راستنه شوي کډوال نه یوازې هرات کې تم دي بلکې نورو ولایتونو ته هم تللي چې د خپل د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډېروي. بل ورته بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي وایي ډېری کډوال په ایران کې د کورونا وایروس له ویرې په خپله خوښه افغانستان ته راځي. ښاغلی بلخي په سرحدونو کې د روغتیايي امکاناتو په ډېرولو ټینګار کوي.
د
د دې لپاره چې د کډوالو بیرته راستنېدل زیات شوي، باید روغتیايي ټیمونه هلته زیات شي، ځکه هلته محدودې دستګاوې لرو چې په دې سره په یو ورځ کې تر 10,000 کسانو معاینه سخت کار دی. دا شمېر باید زیات شي.
ولسي جرګې ته په ځواب کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري وویل د افغانستان ټولو ډیپلوماټیکو ادارو ته لارښوونه شوې چې له هغو افغان کډوالو سره چې له روغتیايي ستونزو سره مخ کیږي لازمه همکاري وکړي. خود ولسی جرګې یو شمیر غړي د حکومت لخوا د کورونا وایرس پر وړاندې اوسنۍ هلې ځلې کافي نه بولي او زیاتوي هغو ولایتونو ته باید زیات امکانات برابر شي چې له ایران سره په پوله پراته دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 15 مثبتې پیښې ثبت شوي او حکومت په ټولو مناسبتي غونډو او نورو راټولېدنو بندیز لګولی. د افغانستان حکومت همدا ډول ټول ښوونیز نظام دوري میاشتې تر 1.5 نیټې ځنډولی او له خلکو یې هم غوښتي چې خپلې روغتیا ته پام زیات کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سکل دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو پرزښت 120,000 ټنه وچه او لمده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. صادق رښتینی له کندهار ریپورت لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږکال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 120,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لندې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شایي د روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه سیوس خبرې سره کو، یو لکو او 1,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، حبوبات، همدا ټول په دغه اندازه باندې در وسه پوری موږ صادرات کړي دي. د دې ارزښت تقریبا د 2 کروڑ ډالرو په شاوخوا کې کیږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهار د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکي شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انزر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره د دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیر اندازه چې هندستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ په لږ کارچه باندې معلومه ځي، خو دا د خوشي ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پر اندازه باندې ولاړل.
بلخوا د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوي برابرۍ او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوری خونړۍ کورنۍ جګړه نن لس کلن شو. دغه کورنۍ جګړه هغه وخت پیل شو چې د 2011 میلادي کال د مارچ پر 15مه د سوری وګړي د اسد د حکومت پر خلاف لارو کوڅو ته ووتل. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
په سوریه کې د خونړۍ کورنۍ جګړه لسم کال نن پیل شو. ولسمشر بشار اسد د خپل ځواکمن پاوز او د روسیې او ایران د پوځي او سیاسي ملاتړ په مټ په تیرو 9 کلونو کې پر واک خپل ولکه نوره هم ټینګه کړې ده. د سوریې کړکیچ د 2011 کال د مارچ په 15مه نیټه هغه مهال پیل شو چې خلک د بشار اسد د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره واټونو ته راووتل او حکومت د ځوابي اقدام په ترڅ کې سوله ییز معترضان په بېرحمۍ سره وځپل. د تیرو 9 کلونو په ترڅ کې د دې جګړې له کبله له 370,000 زیات انسانان ووژل شول او 2 میلیون نور د خپلو مینو پریښودو ته اړ شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ګیر پیدرسن د سوریې د جګړې د لسم کال د پیلېدو په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې د تیرو 9 کلونو په ناورین کې د سوریې د خلکو مصیبتونه او دردونه د انساني درک او باور له پولې اوښتي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پروانه اونۍ کې په دې مناسبت پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په سوریه کې د تیرو 9 کلونو جګړو لورانی او مصیبت پرته د سوریه خلکو ته بل هیڅ سندي ورکړي. د سوریه کړکیچ په تیرو نهو کلونو کې څو ځلې د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې بڼه هم خپله کړه، داسې چې مسکو او تهران د بشار اسد رژیم او متحدو ایالاتو او ترکیې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو ملاتړ کاوه. په دې منځ کې اسلامي دولت ډلې یا داعش هم د دې جګړې ډګر ته ورودانګل، خو د ټولو اړخونو له مخالفت سره مخامخ شوه او ماتې وخوړه. دا ډله د سوریې په ټولو هغو پراخو سیمو کې ماته شوه او ترې وایستل شوه چې یو وخت یې په ولکه کې وې او واک یې پکې چلېده. ځینې توندلارې وسلوالې ډلې لا هم د سوریې په شمال لویدیځ ادلب ولایت کې شته او مقاومت کوي. په ادلب کې په دې وروستیو کې د سوریې